نن ورځ د اهم خبرونو سرټکی. په اسرائیل د ایران بریتا نړیوال خبرګون د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې جی 7 او یورپی یونین د بریت غندره او د شخړې د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن په دې لړ کې په سعودي، ترکی، مصر او اردن کې د خپلو سیالانو سره په ټلیفون رابطې کړې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش خبرداري کړې منځنۍ ختیز او نړۍ نور جنگونه نشي زغملي او غږ یې کړې دا وخت چې د جنگ د غاړې نه په شا شي. دا وروسته له هغې چې اسرائیل د سلامتی کونسل نه غوښتنه کړې د ایران پاسداران انقلاب ځواک دې ترهګر وګرځوي او ایران د نورو حملو په صورت کې د بیا لا نورو سختو بریدونو ګواښ کړی. د نړیوالو مالیاتی ادارو آئی ایم ایف او ورلد بینک د سپرلی کلنیز غونډې د نن په واشنگټن ڈی سی کې پیل کیږي چې تر اپریل 6 نیټې پورې به دوام ولري. د نړۍ اقتصادي ماهرین او چارواکي پکې ګډون کوي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو پلاوی هم پکې د ګډون لپاره را رسیدلی. او خیبر پختونخوا کې د بارانونو په تازه لړې کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي، ګڼ شمېر نور ژوبل شوي، کورونه نړېدلي، غرونه خوېدلي چې له امله خوړونه راوتلي او لارې بندې کړې دي. چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې هم طوفاني بارانونو لسو، پنجاب کې 21 تنه وژلي. د سرټکو ترڅنګ په نړۍ کې د نور پرمختیاو په اړه د رپورټونو کتلو لپاره د وی او ای ډي وسره مل اوسئ. هر کله درته وایو دا د وی او ای ډی وا خبری خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شس په کابل کې نه نه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 شوه ده. د دې خبرونه کوربا زیم نو شروان کلندر. د وی او ای ډی وا د خبری خبرونه دا وخت تاسو د ډی وا په ټی وی ویب پاڼه، فیسبوک او یوټیوب چینل نه خبرېږه ګوره. د خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وورېدل. زو د رپورټونو خواته خو دا چې دا وخه په نړۍ کې سروان دي. د منځنۍ ختیځ تازه نړیوال حال په اسرائیل د ایران بریت پراخه نړیوال خبرګون راپارولې. اهمه پرمختیاوي روان دي. ډیو مو د تازه حالاتونو خبروي. د وی او ای ډیو ویب پاڼه، فیسبوک، یوټیوب چینل او انسټاګرام در سره وګوره. هلته به لیک شوي خبرونه او ویډیو رپورټونه موجود وي. دا وخت صورتحال دا چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټریش خبرداري کړې منځنۍ ختیځ او نړۍ نور جنگونه نشي زغملي او د شخړې په خواوې غږ کړې. دا وخت دی چې د جنگ د غاړې نه په شا شي. اسرائیل د سلامتی کونسل نه غوښتنه کړې د ایران پاسداران انقلاب ځواک دی ترهګر وګرځوي او ایران د نورو حملو په صورت کې د بیا لا نورو سختو بریدونو ګواښ کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډلې جی 7 او یورپی یونین د برید غندنه او د شخړې د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه کړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن په دې لړ کې په سعودي، ترکی، مصر او اردن کې د خپلو سیالانو سره په ټلیفون رابطې کړې دي. دا وروستي تازه حال د منځنۍ ختیځ په اړه په دې اړه رپورټونه او څېړنې هم لرو. د ډیوا خبرونو سره ملوسه اولنې رپورټ. امریکا او اسرائیل ویلي دوی د ایران هوایی بریدونه ناکامه کړي دي چې پکې د تیر خالی په ورځ د سل بیلستیک میزایلونو ترڅنګ ته 300 زیاتې وسلې کارول شوې دي. خو د بریدونو وروسته دا پوښتنې راپورته شوې دي چې آیا د شپږو میاشتو راهیسې د روانې شخړې به وړاندې سکیږي او آیا دا شخړه به په منځني ختیځ کې د نورو سیمو ته چرته او نغځیږي. د وایټ هاوس لپاره د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول رپورټ درته پی د ډیوا همکارا ماوس چیلی وړاندې کوي.
وایټ هاوس د اتوار په ورځ په اسرائیل باندې د ایران برید یو ناکامي وبلله. په اسرائیل د ایران مشتل شوی 99% دوخندي هدف ته د رسیدو مخکې ودرول شوی دی. د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د مشرانو سره په ټلیفون غونډو کې ساتونه تیر کړل. د وایټ هاوس چارواکو هم خبريالانو ته ویلي چې واشنگټن د اسرائیل د جوابي برید ملاتړ نه کوي. د بایدن ادارې د اتوار یک شنبه پر ورځ یو خبره ټینګار وکړو.
صدر سرګند کړه موږ د ایران سره جګړه نه غواړو.
دغه څنګه چې ورځ روخانه شو د اسرائیل مشرانو هڅه وکړه چې دا برید د ایران په ضد د اتحاد لپاره سمانی لري، کوم چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړو.
موږ سره هم مقدمه چې د ایران د جدي ګواښ په ضد یو ستراتیژیک اتحاد جوړ کړو چې د دې توغندو په سرونو کې د اټومي چاودیدونکو توکو د اخودلو ګواښ کوي. دا کار ډیر سنگین ګواښ کېدای شي. امریکا، اسرائیل او متحدین یې د دې ګواښ پر ضد د دفاع لپاره اوګا په اوګا ولاړ دي.
تهران ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په سر کې په دمشق کې د ایران په کنسولګری د اسرائیلو د مشکوک برید بدل واخلي، او په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د اتوار یک شنبه پر دلیل ورکړو چې د کنسولګری برید د ایران خبرګون جواز لري. هغه ټینګار وکړو چې ایران د امریکا سره جنجال نه غواړي، خو خپل وینا یې په یو خبرداري سره پای ته ورسوله.
په هر صورت کچرته امریکا د ایران د هغه د وګړو یا امنیت او ګټو په ضد پوځي عملیات شروع کړي، ایران به په مناسب ډول د ځواب ورکولو لپاره خپل رښتینی حق استعمال کړي.
که څومره اسرائیلانو دا تمه لرله دا لا هم یو دردونکې شپه وه. ډیرو دا خبره وکړه.
هیڅوک نه پوهېدل چې څه تمه وکړي. ټول کورته په انتظار وو، نو دا په مکمل توګه نوې تجربه وه، خو په اخره کې خلک ډیر آرام شول ځکه چې برید بند شوی وو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په وړاندې لوی پوښتنه دا ده چې اسرائیل به څنګه جواب ورکړي. د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنې غونډې په موقع برتانیا او امریکا دواړو په اسرائیل د ایران برید غندنه وکړه.
دی یونایټیډ کینګډم کنډمز انیکویوکلی.
برتانیا په ښکارا د اسرائیل په ضد د ایران برید غندلې چې زرګونو ملکی وګړي د مرګ ژوبلې د خطر سره مخامخ کړي. د ایران د وحشانه برید اندازا د اسرائیل په خاوره کې د ایران لخوا لومړنی نیخ په نیغه برید دی چې په ټول منځني ختیځ کې د ملکی وګړو امنیت او ثبات ته سنگین ګواښ پېښوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ وویل
امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت او د هغه د وسلوالو شریکانو لخوا د اسرائیل په حکومت برید په کلکو ټکو غندي. د ایران مقصد دا و چې په اسرائیل کې د پام وړ زیان او مرګ ژوبله رامنځته کړي. د ایران بې پروا ګامونو نه یوازې د اسرائیل وګړو ته، بلکې د اردن او عراق په ګډون په سیمه کې د ملګرو ملتونو نورو غړو هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړی دی.
اسرائیل له توارې یک شنبه پر ورځ ویل چې ایران پر 300 جنگي ډرونونه او میزایل توغولي، خو د هغوی د هوایي دفاع سیستمونو د امریکا او نورو هیوادونو سره په مرسته 99% یوشتي او غورځولي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د بایدن د ملي امنیت ټیم به په سیمه کې د حالاتو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د خپل شریکانو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. ماهوا جلیل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او هم په دې لار کې بل رپورت په لومړی اپریل د دې روانې میاشتې په لومړی نیټه باندې شام په سرخار دمشق کې د ایران په یو کنسولګری د اسرائیلي برید وروسته نړۍ تم کول چې د ایران لخوا ځوابي حمله هم وشي او دغه ته اندېښمن هم وو. د ایران دغه ځوابي برید وروسته نړیوال او سیمیزه کارپوهان وای د اسرائیل لخوا کوي بل جواب ورکړ شنو د په منځني ختیز خلیج فارس او نږدې ټوله منطقه کې فراخه جګړه چې کوم دی هغه وګرځيږي او جګړه به فراخه شي او دا دغه سیمې چې کوم دی د غټ جنگ په درشل باندې ولاړ دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبريالان عثمان خان او حمید الله راکوي.
د ایران او اسرائیل ترمنځ شیډو وار یا غیر مستحکم جنگ د لسیزو راسي روان دی. خود کال 1903 د یومي کفور روسته د ایران لخوا په اسرائیل زمکه د ډومبه برید د سیډون کوپنیز ټوله منطقه یو فراخه جګړې ته د پریباسلو توان لري. زی پوهان وایي ک د ایران او اسرائیل جګړه نور توديږي، نو دې تبا د منطقې او گاونډي هیوادونو د حکومتونو او لسونو خبرګون بدل بدلوي او دا به یو بی باوره صورتحال وی.
کله هم چې داسې جګړه شو نه دا جګړه به د ایران په مفاد او د سعودي عرب ملک مفاد په دې کې تقسیمیږي. نو که دا تقسیمیږي نو ظاهره خبره چې هغه ملکونه چې کم د سعودي عرب سره مفاد لري د امریکې په سایډ باندې هغه به هم د هغوی سره ودرېږي. کم د ایران سره مفاد لري هغه ډېر کم ملکونه دي. ما خیال داره چې هغه زه به په نش باندې حساب کړم چې هغه د ایران سره ودرېږي. نو بیا که داسې نو بیا به ظاهره خبره چې بیا به د جهاد چې دا کم مایند سیټ دی په عوامو کې دا به نور پروموټ کېږي. دا خلق چې دی د دې ځنه جهادست ریکروټمنټ وغیرہ هغه زیات یا نوې نوې تنظیمونه یا تنظیمونه چې دي او دغه طرفونو ته مخې کوي.
ځینې سیړونکي د ایران د اګام د جنگ او ویجاړۍ په ځای د شطرنج او چال غني. دوی دا د اسرائیل لخوا د خپل دفاعي صلاحیت د ښکار کولو او اسرائیل په ګډون نور مخالفه سیمهیز مسلمان هیوادونو پوري لری غزار کولو د قدرت خایلو په غرض یو پوره کیدونکې ګام غني.
ایران پتور یو ملک بد چھا د پارا مسئلہ نی خود ریجنل پاور په حیثیت باندې کا اگر پورته کیږي نو بیا د پاکستان د پارا هم مسئلہ دا د ترکی د پارا هم مسئلہ دا او د عرب او د خلیج ملکونو د پارا هم مسئلہ دا تا نو ککلا اسرائیل اس جوابی سے کئی او بیا دا جنگ خود دن کی دا خوریږي نو دا جنگ صرف بیا د اسرائیل او د ایران ترمنز نی پدی کې بډیر ملکونه ای او بیا که سعودی عرب په دې جنگ کې شامل شو نو بیا په پاکستان باندې یو بل فشار
دی. اکثر غربي هیوادونه او سیړونکو په ایران اسرائیلی بریدونه ناتوان او ناکام بولي خو ځینې بیا وایي او غني چې ایران د دې برید سره خپل مرام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په ګډون د نړۍ نور هیوادونه د اسرائیل او ایران نه د زغم او صبر غوښتنه کړي. پاکستان بیا په دې خبره زور نه دی راوړلې چې غني د ایران او اسرائیل اوسنۍ شخړه د غزا د جګړې کوم اغیز دي. خو چین بیا په خپل غبرګون کې د یادو هیوادونو ترمنځ د جنگ د غزا د جګړې خپریدل بللی دي.
کوم ګورو مسلمان ملکونه تقسیم دي تقسیم نه زیات چي دي نو واضح هداري شي دا د مغرب په شا باندې ولاړ دي. اسرائیل سو هم مخالفت دي ټایم کې نه کوي. ایران واغه یو ملک دی چې واضح ولاړ دي هغه جنگ لار اختیار کړی ده او که دا جنگ دغه شانتي خوري کوي اسرائیل وسه ټیک کوي نو دا غین بعد به بیا نور حالات را جوړیږي. زما خیال دی حالات به داسې وي چې کم دا امریکای کم مخکې نه موجودی ده په دغه ځایونو کې نو هغه به دغه ملکونه خو د امریکای په شا باندې ولاړ وي.
سیړونکي وایي نه ایران او نه امریکا غواړي چې د منځني ختیځ په تود جنگي چاپیریال کې د ایران او اسرائیل په مابین کې هم د یو بل جنگ میدان تود شي ځکه امریکای هم اسرائیل ته د ایران په ضد د جوابي فوزي کاروایی په ترڅ کې د بې طرفه پاتې کېدو خبرداري ورکړې ده. د خپل همکار حمید الله سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
یو بل رپورټ هم اوس لرو د منځنی ختیځ کې روان شخړې سره تړلې. رائټرز خبری اداره وایي چې په منځنی ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي له امله د ایشیا د ونډو بازارونه یا سټاک ایکسچینج هم غورځېدلی او د سرو زرو بیې چې کوم دی هغه هم لوړې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي که جنگ اوږدیږي نو د سره به د تیلو ترسیل هم متاثر شي او د پاکستان معیشت ته به په لویه کچه زیان ورسي او په ګرانې کې به هم نور اضافه وشي. نور تفصیل په د مردانه د ډیوا خبریال ریاض حسین په یو رپورټ کې راکوي.
رویټر خبری ادارې د رپورت مطابق د ایران لخوا په اسرائیل د برید وروسته په ایشیایي ونډو بازارونو کې یری خوري شوی او مارکیټونه په خطر راغلي. د رپورت مطابق جاپان 1%، د استرالیا د ونډو بازار 0.05%، هانګ کانګ سټاک مارکیټ 0.35%، د سویلي کوریا، هند، سنگاپور او بنگلاديش سټاک مارکیټونه 1.5% غورځېدلي. اقتصادي پوهان وایي د دې زیات اثرات د منځني ختیځ په هیوادونو نو شوی
سٹاک مارکیٹس میں ہم نے بہت بڑی گراوٹ دیکھی, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں تو سعودی عربیہ, یو اے ای اور یمن کی سٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر رہی ہیں. ساتھ ہی آج جب صبح کاروبار کا آغاز ہوا تو سینسیکس 900 پوائنٹ سے زائد کی کمی دیکھیں, نکی جاپان کافی اسٹرانگ مارکیٹ گنی جاتی ہے لیکن اس میں بھی 300 کے قریب پوائنٹس کی کمی وٹنس کی جا رہی ہے. اوور آل سینٹیمنٹس کافی نیگیٹو سائڈ کے اوپر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور سرمایہ کار اپنے اسٹاکس بیچنے کو ترجیح دے رہے ہیں.
رویٹر خبری ادارے ترمخا د جنگ د اثرات لوجی د سرو زروبی هم زیاتی شوی او د یو اونس بیا 2400 ڈالر تر رسیدلی. هم د غرنگا په نړیوال مارکیټ کې برینډ کروڈ آئل 90 ڈالر 88 سنت پی بیرل تر رسیدلی. د ڈبلیو ٹی آئی بیا 1.1% اضافي ورستو 50 ڈالر او 98 سنت پی بیرل تا زیاته شوی. اقتصادی پوهان وایي پاکستان هم د ضرورت زیاته برخه تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او د دې اثرات به د پاکستان په اقتصاد او ګرانه پریوزی.
زمونږه فارن ریزرو کم دي نو د تیلو قیمتونه عالمی سطح باندې سیوا شي, زمونږه هغه کې ډالر زیات اوزی بهر تا او دوی انده چې کومه مینګي ده نو هغه کې د تیلو ډیر غټ اثر دی او د هغه په وجه سره زمونږ هغه کم زیاته مینګي ده هغه کې نور هم اضافه شي. نو د تیلو قیمتونو کې اضافه او د میډل ایسټ ټینشنز چې کم دي نو په دې وجہ سره پاکستان په معیشت باندې ډیر منفی اثر پریوته شي.
اقتصادی پوهان وایي د ایران او نورو تیل پیدا کوونکو هیوادونو د تیلو جهادونه د خلیج پارس نه تیریږي نو د دې سره د خام تیلو په ترسیل اغیزي امکان لري. د پوهانو په وینا د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د لګولو کار د وړاندې نه د ځنډ ښکار دی او دا معاهده هم سرته رسول ناممکن ښکاري. دوی وایي که دا جنگ اوږد شي نو د پاکستان معیشت تبا په خپلو خپو ادریدل ګران شي.
رشیا وار کے بعد سے سنبھل نہیں پائی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ آئل پرائزز کے اوپر نظر آئے گا, کچھ کموڈیٹی پرائزز کے اوپر بھی نظر آ سکتا ہے. اگر یہ جنگ جتنی جلد ہو سکے اگر یہ سمٹ جائے یا کم ہو جائے تو نہ صرف پاکستان ایشیا بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے.
په عالمی منډه کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي لوجه امکان لري د اپریل د 14 نیټه یعنی سبالا پاکستان د پېټرولو په بیو کې 2 روپے لیټر او د ډیزلو په قیمتونو کې 8 روپے لیټر اضافه وکړي. ریاض حسین, وایس اف امریکا, دیوا مردان.
Cinema without censorship, without any challenges that we used to have during past 20 years, I don't think so. Because the Taliban, they don't believe in cinema.
Cinema is not a place to be found. It's not a place to be found. It's not
a place to be found. It's not a place to be found. It's not a place to be found.
تریما شایزه منظر شهید یم د افغان سینما ان ایگزایل مستند فلم جوړونکې چې لنیک مرغه دا فلم د نیویارک فیسټیوال ټی وی او فلم جایزې ته منتخب شوی دی او هیله لرو چې دا ایوارډ وګټي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان سینما دا ډاکومنټري یا لنډ فلم د افغان سینما د لوړو او ژورو جاج اخلي. زه هیله لرم چې دا فلم به په ټولنه کې د سینما اهمیت او رول روښانه کړي او په ځانګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې د طالبانو واکمنی دو سره یو ځل بیا پر سینما او هنر بندیزونه لګیدلې دي.
دا وی او ای ډیوا خبرونه دي. دا وی او ای ډیوا دا خبری خبرونه او ورسره ک نور د ډیوا خبرونه تاسو نه پاتې شي وینو. دا تاسو د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې, د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې او یوټیوب چینل باندې هم دا په ریکارډ شوی بڼه باندې هلته موجود دی ولته کتلی شي. یو بل رپورٹ چې یو خو په منځنی ختیځ کې د غشخړه روانه ده, د سعودي عرب د بارانو چارو وزیر فیصل بن فرحان بن عبدالله نن د پاکستان سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې دغه تاوتریخوالی هم روان دی او نړۍ اندېښمنه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعات وایي چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی به هم د اپریل په 22 اسلام آباد ته رسیږي او دا چې منځنی ختیځ کوم شخړه روانه ده په دې باندې اسلام آباد دریز لري. دا ټول پښتنې کو په اسلام آباد کې د ډیوه خبریال ارشد حسین ناغه به تفصیل راکوي. ارشد حسین په خیر.
ډیره مهرباني است
مننه
نو شروان چې
ارشد حسین د سعودي خارجه وزیر فیصل بن فرحان آیا اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه پاکستان یا سعودي عرب سره ویلي چې د سفر اهداف څه دي؟
جی بالکل نن ما خام چې دینو د پاکستان سفر باندې د غپلاوي راورسید چې د سعودي د خارجه وزیر فیصل شهزاده فیصل محمد بن عبد الله په مشرۍ کې نو په دغه پلاوي کې د ګنشمیر وزیران هم شامل دي او ورسره د اقتصادي چارو مشران هم په دغه کې شامل دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې بیان جاری شوی دی نو هغه کې دا ویل شوی دی چې د دې پلاوي سره د خبرو هدف یا د دې ایجنډا کې دا په پاکستان کې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول او د سعودي عرب او د پاکستان ترمنځ اقتصادي همکارۍ کا لاره هوارول دي. دغه تاسو به وینئ نو شروان څه کې داتاوي په یو داسې وخت کې سفر کوي چې لدی مخکې 13 هفته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سعودي عرب سفر کړو او حالت د سعودي عرب د کم چې ولیعهد د شهزاده محمد بن سلمان د هغه سره لیدل کتل کړی او په هغه لیدل کتلو کې دا هوډ دوانو هوادونو سرګن کړو چې په پاکستان کې وا سرمایه کاری تا او اقتصادي همکاري پاکستان سره یو اکول تر داتي جديد عمل نو دا پلاوی نن د هغې په کرس کې راغلی دی. دا په دورګری سفر په پاکستان کې وی او د دې پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره د پاکستان د صدر آصف علي زرداري سره او د خارجه چارو د وزارت ترڅنګ د پاکستان د فوج د مشر سره هم لیدل کتل کوي او په دې وروستو کې چې د پاکستان حکومت د سرمایه‌کاري د سانتیاګو لپاره کوم کونسل جوړ کړو او د هغه د مشرانو سره به هم دا پلاوی لیدل کتل کوي. د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې وروستو کې داسې خبرونه راغلي وو چې سعودي عرب په پاکستان کې پراتون کې چلونو کې د 15 ارب ډالر د سرمایه‌کاري چینو د هغه هوډ سرګن کړو وو او په پاکستانی مطبوعات دا وایي چې سعودي عرب امکان دی چې دوی شي چې دوی کوم ریکارډ منصوبه ده د بلوچستان کې په هغه کې هم د یو بلین ډالر سرمایه‌کاري وو چې د دې پلاوی راتلو مهم هدف چې دی نو هغه اقتصادي همکاري چې واکول او په پاکستان کې سرمایه‌کاري ته لارې هوارول
سمره دا چې مستقبل کې په دې باندې سره حل ځل کې په دې باندې به هم خپل کتون کې خبرو دا ایران صدر ابراهیم رئیسی په خپل باندې هم خبرونه روان دي چې دا اپریل په 28 مریټه اسلام آباد رسی. آیا پاکستان د دغه ایجنډې په خپل باندې سویلې چې د ایرانی صدر دراتلو ایجنډه سره؟
جی بالکل پاکستانی مطبوعاتو کې چې ویل شو دی چې د ایران صدر محمد رئیسانی با چې د هغه د اپریل په 28 راځي پاکستان ته په دورځنی سفر کوي خو د پاکستان خارجه وزارت او په پاکستان کې په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه دغه پلاوی راتګ خو تصدیق کړی دی د دغه ایران د صدر راتګ تصدیق کړی دی خو د دې نیټه نه ده خوده. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا چې په دې وروستو کې کوم بیان جاری شو په هغه کې دا ویل شو چې د ایران د صدر پاکستان ته راتګ د دې مهمه ایجنډا د خبرو به د پاکستان سره اقتصادي همکاري ته وده ورکول وي ورسره به چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کوم د ګیس پایپ لاین منصوبه ده هغه به هم خبرې کول وي او د دې ترڅنګ د فلسطین او د منځنۍ ختیځ په شخړه به هم خبرې کول وي او ورسره به چې د دواړو مشرانو دواړو هیوادونو د نړۍ او د سیمې په امنیت هم خبرې اترې کوي.
سمره او دا وخت چې اسرائیل او ایران یو بل ته ولاړ دي او دا غنه کم تاو تریخواله په نړۍ کې په دغه سیمه کې جوړ دي د پاکستان له خوا په سرکاري دریز مخ ته راغلي ریاغي سوې.
جی بالکل څنګه چې تاسو پته راځي په تیر اتوار پر ورځ باندې چې ایران کم بریدونه وکړل په اسرائیل باندې نو د پاکستان د خارجه وزارت لخوا بیان جاری شو په هغه کې که څه هم نیخ پنه غدا اسرائیل نو نو غسل شوی خو هغه دا ویلو چې په منځنۍ ختیځ کې چې کوم نوې لانجه راپور ته شوی دا لکه ایران چې په اسرائیل باندې توغندي ورولې د ډرون حملې کړې دي نو هغه ویلي چې پاکستان په دې باندې چې د جوړ اندېښنه لري او په دواړو خواوې غږ کړی دی چې هغه د زغم او د صبر نه کار واخلي او د دې مسلې د حل لار درو باسي. نو پاکستان په دغه خپل بیان کې د اسرائیل نوم نه خپل غنه وغسته. خدای ویلی چې دا خای د حمله چې سفارتکاري ناکامه شوه دا او باید چې نړیوال ورولي د ملل متحده په ګډون د دې مسلې د حل لپاره د تاریخوالي د راکمول لپاره د سمدستي حل زلیو کې د دې ضرورت دی.
سر ډیر مننه تاسو ارشد حسین د تفصیل راکولو.
تاسو مننه جی مهرباني.
مننه. د وی او ای ډیوا خبرونه روانې دي زو د بلوچستان سرخار کوټه ته چرته چې 13 ورځ په یو برید کې یو لس تنان چې کوم دی هغه وجل شو. د هغه ورستو د بلوچستان حکومت د امنیت په اړه باندې ځینې ګامونه پورته کړی دي. د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په تفصیل خرو. شیرانی صاحب په خیر.
پخیرونه نو شروان صاحب
اول خو غواړو چې دغه پیخ او رسته تفصیل مرا سره شریک کی او حکومت ویلي دي چې نوې امنیتی ګامونه پورته کړی دي که دغه تفصیل سره هم شریک کی.
بلې یو خو څنګه چې تاسو دا دی واکتونکو ته ول چې په دوی درې ورځې وړاندې د جمعې په ماښام باندې یعنی پر دولس تاریخ باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا څخه د نوشکی پر سلطان چړای باندې هلته لوی لار N40 په نامه باندې چې کوم لوی لار ده د کوټیو تفتان ترمن چې غزیدلې ده دا بند کړل سوی و. وسلوالو کسانو هلته مسافر بسونه او نور چې کوم مسافر موټرانو هغه درولیو بیا په غوږ کې دوی خلک کتلیو د غشتات کارونه کتلیو خو یو بس څخه نه مسافر چې تعلق یې له پنجاب سره وو غیر اکشته کړی او بیا یې هغه حالت په ډازو وجلی او د هغوی مړی پنجاب ته ولېژل سپه خاور ته وسپارل سپه لغه پس د حکومت له لوري د پولیسو له لوري داغه مقدمه چې کومه ده هغه د دې پیشي ځمواري قبلون کې تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی بی ال ای د هغه د مشر بشیر زیب او د اته نور ملګری او جینو نامعلومو کسانو پر ضد درچ کړی ده. د دې پیشي پس بیا د حکومت له خوا څخه دوه درې غټ د لوړ رتبه چارواکو میټینګونه او اجلاسونه سوي دي. یو اجلاس مشري د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي کړی دا او د نورو اجلاسو نن بیا یو تازه اجلاس سوي دي چې د کوټي د کمشنر په مشري کې دا اجلاس سوي دي. په دغه دواړو اجلاسونو کې دغه پریکړه سوي دي چې د کوټي تافتان او کوټي کراچي ترمن چې کومه لوی لار غزیدلې ده او نورې بلوچستان سیمې دي په هغه کې به د پولیسو د اف سی او د لیوی ځواک چې کوم چیک پوسټونه دي یا چیک پوسټ دي هغه به زیاته کوي او د دې ترڅنګ د امنیت نور ګامونه به ماخي. او وزیر اعلی بلوچستان دا هم ویلو چې کوم څوک د خلکو په وجنه کې لاس لري او ترهګریزو پیښو کې لاس لري وایي هغه سره به په سخت سره چې کوم دی دا هغه ته جواب ورکول کېږي. د دې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی دا پریکړه کړې ده چې چیک پوسټونه به زیاته کوي او د غنن چې کوم اجلاس د کوټي د کمشنر په مشرۍ کې سوي دی په کې دا پریکړه سوي ده چې دا سړکونو باندې چې کوم مسافر بسونه چلیږي په هغه کې به سی سی ټی وی کیمرې لګوي یو ګنمن یا سکیورټی ګارد په هر بس کې وي او د دې ترڅنګ چې کوم بسونه په خاص شیا زیارین وړي لکټ څخه تافتان ته هغه به اول ځلی انتظامی خبروي د غیر د اجازه ته به نه وړي او بل دا چې دغه بسونه به د شپې پر ځای په ورځ کې سفر کوي او چې کوم بسونه د شپې سفر کوي هغه به د یو قافلې په شکل کې ځي.
سمرا په دې باندې موږ ګورو سوال په پروګرام هم کو چې دا شیا ظاهرین د دې د عبادت لپاره کوم نه به ګامونه پورته کړی شي ودي خو یو پښتنه وکړو چې په دې 13 ورځو کې په چینایانو باندې برید شو په شانګله کې پینځه چینایان وجل شو دا غین ورستو بیا په گوادر کې هم ور سره بریدونه شو دي نو دا غي ورستو هم دا رپورټونه راغلي دي چې حکومت التم سامنے تی ګامونه پورته کړی دي. دغه اکلبانه کس معلومات لري او د کتونکو سره شریک
بلی یعنی شاوخوا په تیر یوه میاشت کې دا دویم دریم لوی برید دی چې مرګونه برید دی. په هغه کې اول برید چې کوم و هغه په گوادر کې پر شلم مارچ باندې د گوادر ډیولپمنټ اتارټی یا کمپلیکس په نامه باندې چې کومه ودانۍ وه پر هغه باندې برید سوی و. د غم د بلوچ بیلتون خوشو لخوا څخه سوی و چې بیا د حکومت او د پوځ په وینا چې په هغه برید کې دوه اسکر وژل شوي او په ځوابي برید کې وایي چې دوی اته وسلوال بریدګر چې کوم دی هغه وژلې دي. د دې ترڅنګ پر یو دیرسم مارچ هم په گوادر کې د پاوچ چې کوم د بم ناکاره کوونکي چې کوم ټیم دی یا بم ډیسپوزل سکواډ چې کوم دی د هغوی دوه اسکر چې دی هغه په یو برید کې اول پر غډزې سوي وي بیا چې کوم هلته وایي د سړګاړي ته شکلل سوی بم هغه پر پټاو سوی دوه پوځي اسکر پکې وژل شوي وو. د دې پس بیا دا دمه پیښه تیره ورځ وسپانو له هغه دوه درو خاص بریدونو پس چې کوم دی بیا حکومت دا پریکړه کړی و چې اوس چې کوم ریپورټونه راځي چې د گوادر سیف سیټي چې کوم پروجیکټ په نامه باندې هلته یو پروژه روانه ده هغه به تیزوي پر هغه به کار تیزوي. او د دې ترڅنګ په گوادر شار کې او لګا گوادر سره چې کوم لوی لارې دي پر دې به د کوستل ګارد چې کوم په نامه باندې یو ځواک دی د هغوی چیک پوسټونه به جوړوي او د پولیسو چیک پوسټونه به جوړوي. شاوخوا له اتو څخه تر لسو پورې به نوي چیک پوسټونه جوړوي چې هغه په گوادر کې د چینایانو تګ راتګ دا نه او د امنیت خوندي ساتلو په موخه به وي.
ډېره مننه افیس یاره نه تفصیل راکول
تاسو د کتونکو مننه.
مننه
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی او ای ډیوا د خبرونه روانه ده او زموږه حسي دي چې موږ د نړۍ کې اهم پرمختیاو په اړه باندې هم تاسو خبر کو ورسره په سیمه کې سره واني ریپورټر مو د سره شریک کړل او نور ریپورټونه در سره هم شریکو غوښتل ته د امریکای د سیاست په اړه مو هم وخت په وخت باندې په دې خبرونو کې خبرو دا وخت په امریکا کې د پخوانی صدر ډونالد ترامپ او د موجوده صدر جو بایدن ترمنځ په نومبر کې د کیدونکو صدارتي ټاکنو لپاره په بیلابیل ریاستونو کې غونډه را جوړیږي. د دې غونډه محال کم موضوعات باندې اولستا سوال کیږي او مطبوعات سوال تفصیلی د ډیو همکار پیرس برشان اخلو چې دا غوښمن سره په استودیو کې موجود دی. پیرس په خیر
په خیر
پیرس باول خو راځو د پخوانی صدر ډونالد ترامپ چې یو شمېر مقدمات دی په دا مې اورې راټه موضوع دلته د امریکا په سیاست کې دا هغه پزت باندې کوم مقدمات دغه سره ورسته حال شو
یو ورسته حال خو جی هغه داد چې یو چکم بنیادی کیس ته کته ست یادې 13 کال په مارچ کې د باندې فرد جرم عائد کړو په منهټن په نیویارک کې نو هغه نن بیا نن تاریخو ترامپ ملت تل او الته خپل ځان پېښ کړی دی او په د باندې تورونه دي چې د خپل الیکشن کمپین پیسې دوه خزو ته ورکړي وي او هغه سره د غلط تعلق او هغه پټولو لپاره دا کړی دي. ترامپ وایي چې دا سیاسي ایما ټارګټ کول دي او د ججمنت نیوکه کړی دي د پجوري باندې هغه کسان چې څوک به فیصله کوي هغه چې کوم عمل دی هغه روان دي دوی بشپک کسان هغه کوي جورر به خوخوي نو هغه کې به دوی اوسګوري چې اغه کسان اول چانه کوي چې واقعي دا کسان دی جوري پر ټیک دی یاره دی ټیک نو بهرال اصلي چکم غټ نقصان اوس ترامپ ته په دې کې رسی لګیا دی یو خدا دی چې کفرس کده ته سزا وشو نو د باندې درې سلور دیر اغه دی په لکه الزامونه دی او په هر یو کیس کفرس سزا کیږي نو سلور کاله پر سزا کې دی شي او یو خدا سزا ولاغه کې دی ډیر وټران داسې دی چې اغه اوسم ټرمپ ته ووټ ورکول تیار دي، خو که فرض کړه ټرمپ ته سزا وشوه نو بیا کې دې شي ووټ ورنکي. او بل بنیادی خبره دا ده چې ټرمپ کمپین نه دی، لکه بایدن روان دی، هغه کمپین هم کولی شي. هغه ټرمپ ټول چې کوم فوکس په دې ټیم دی، هغه په دې په وکیلانو دی، الته په عدالت کې دی، نو ما په خیال په هغه به هم د تخامخه سنا ساسر وي د په ګټلو کې یا په بیللو کې.
یو بل موضوع چې دلته په باسونه کیږي هغه د امریکا اقتصاد دی. د امریکا د اقتصاد په اړه باندې د صدر جو بایدن لګیاره په غونډو کې سوي دا چې کوم نومبر صدارتي ټاکنو لپاره کوم روان دي، ډونلډ ټرمپ چې کوم په دې اړه باندې سوي
نو جی اقتصاد واقعي د ټول نغټ یو شو دوه. او کنن مونږ ګورو نن 15 اپریل دی او نن د ټیکس فایل کول واخیری ورځ ده. نو نن بایدن وایي چې زب خپل ټیکسونه ټول خلکو ته خایم او هغه چې ډېر غریب سړی پاتې شوم او زبیا او دی واری او دی واری چې هغه مالدار خلک چې کوم دي چې بلین ډالر غټي پاوی باندې ټیکسونه ولګي. ټرمپ وایي چې نه، تاسو په کار چې هغه باندې ټیکسونه ونه لګوي هغه کسان را پری دي چې هغه دلته انویسټمنت وکي، هغه نه بزیات نوکریانه پیدا شي. نو دا یو دلته لکه په اقتصاد او په معیشت پر ریلیټډ دا ټیکس فرزم دا خو ټرمپ خپل ټیکسونه نه خي، هغه چې ضرورت نشته خلکو ته پسشته. نو دا یو ایشو دی، خو ایشو ټول مطلب دا چې دا معیشت سره تړلې دی. دلته دا څونه چې کوم ټرمپ ورکړی هغه به ایکسپایر کیږي لګیا دي. نو بایدن وایي چې هغه زو نور ټیکسونه چې کوم بریک دی هغه بیا نور کوم لګیا. خو مین خبره دا ده چې ټرمپ وایي چې تاسو د مالدار خلک او کارپوریشن م ټیکس کوي او بلکې میډل کلاس ته ټیکسونه هغه کړی خکړی لکه هغه به خبرال اوس اصلي مین خبره دا. او بایدن دا وایي چې نه، مونږ به په دې هغه خلکو باندې چې کوم پیسې ګټي هغه باندې مونږ ټیکس لګو چې هغه امریکای معیشت تراشي او چې کوم دلته امریکای قرض دا چې ډېر زیاته قرضه پیدا نو هغه راکم وکړو.
په دې ټاکنو کې خارجه پالیسي باندې هم ډېرې خبرې کیږي. دا وخه کم داسې غټه خبرې دي چې د خارجه پالیسي په حواله سره دواړه چې کوم امیدواران دي متوکی هغه په خبرې کې
لږ دې کې خو یو خو دغه خبره دا چې کوم حالات دي هغه باندې کوم وینو په اسرائیل حماس ته د یوکرين دي نو دا خبره سپیشلی بیا چې کوم دا بارډر باندې ایشو دی دلته هغه روان دي. خو چې اصلي کوم دلته اوس یو قسم سیاست روان دی هغه د ریپبلیکن پارټي او د ډیموکراتیک پارټي دلته په کانګرس کې کته سو ګورې دوه میاشتې وشوي چې دلته یو بل پاس شوی او 15 بلین ډالر پاره کې 15 بلین ډالر دوی د یوکرين لپاره یې خو شپاره 14 بلین ډالر دوی اسرائیل ته یې خېدي. نو هغه شی اوس پر ویلار دی ولې چې ریپبلیکن پارټي کې دنه مختلف دی سپیشلی د یوکرين لپاره د امداد په حق لا. او بیا د ریپبلیکن پارټي او د ډیموکراتیک پارټي خپل ماغ دي. نو پرون هم چې کوم سپیکر دی مایک جانسن هغه دا ویلي دی چې د هفته به مونږ کار پکو او بیا جانکر به چې کوم دی وایټ هاوس د قومي سلامتي چې کوم ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې په کار دی چې د یوکرين کې سره دی. او بیا اوس چې کوم د ایران د اسرائیل باندې حمله ده نو دی وځي دا ډېر ضروری دی چې اسرائیل ته هم دا دور سي نو یو قسم فشار په ډېر دی. خو دواړه چې کوم کاندیدټس دي او وی لکه بایدن د سوبم جن ریپبلیکن پارټي کته سو د صدر ټرمپ اډز وګوري پاک اډ کې د یو دا خبرم کوي په خپل اشتهار کې دوی نیوکه کوي د افغانستان د بایدن دراو تک باندې. نو دم د خارجه پالیسی کې په ډیموکراټي نه یادي خو ریپبلیکن پارټي یادي ورته وایي دای نه تاسو داسې نه راوته نو داسې د امریکای بو دومره شرمندګي و نو مخشوي او دومره نقصان و نو شوي د کریډیبلیټي و دومره نقصان و شوي. نو دم دلته اخکاری داسې چې یو ایشو بوي
ډیر مننه تاسو پیر صاحب
ډیر مننه.
سو زو د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې دلته په واشنگټن ډي سي کې د آی ایم ایف ادنړيواله ادارې او د ورلد بانک غونډه هم شروع ده. په هغه باندې به هم تفصیل درکو. د پاکستان مطبوعات وایي چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په مشوره یو ډله هم واشنگټن ته راغلی ده او دلته په ادنړيواله مالیاتي ادارې او د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. نور اسو مقاصد یې کې دي چې د ډیو خبريال الیاس خان په اسلام آباد نه یو رپورټ راکم.
د پاکستان او یو ایم ایف ترمنځ دا خبرې په داسې محال کې دونکې دي چې د سعودي عربستان د خارجه وزیر په مشرۍ کې د سعودي سرمایه‌کارو یو پلاوی نن د ګل دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته را رسیدلې دي. سیړونکو د ایم ایف سره د پور نوې پروګرام لاسلیک کول د پاکستان د پاره ډیر مهم بلی او وایي چې پاکستان د ایم ایف سره د 3 بلین ډالر سټینډ بای مخکنه پروګرام نو لاسلیک کړي نو تر اوسه به هیواد په اقتصادي توګه دیوالیه شوی وو. د دوی په وینا اوس چې کوم اقتصادي خواله راغلی دی نو دا به تر هغې دوامدار ثابت شي چې د ایم ایف بل پروګرام لاسلیک کړی شي او که داسې ونه شي نو تر راتلونکي جولای پورې پاکستان بیا د اقتصادي سکوت په درشل ادریدلی شي.
پچھلے 8 مہینے میں
13 اتو نه همیشتو کې اقتصادي استحکام په نظر راځي. هم د دې استحکام څخه ګټې ترلاسه کولو لپاره موږ ته د 3 کالو د ایم ایف پروګرام اغستل وی چې دا شان د ډیفال د خطر نه ځان بچ کړو.
د نړیوال مالیاتي ادارې مشر ویلي پاکستان د 13 میاشتو راځي د ایم ایف سره د 3 اربو ډالرو د لنډمهاله پور لپاره د ورکړل شو لارو په تعقیب فالو اپ پروګرام خبرې کوي. هوای اوس هم پاکستان ته لا د سستونزو هواري پاتې دي. د اٹلانټیک کونسل په سیړنیز مرکز کې را جوړې شوې دستورې ته وینا کې د نړیوال مالیاتي ادارې مشر کرسټلینا جارجیوا ویلي پاکستان آی ایم ایف سره خپل موجوده د قرض پروګرام په بریالیتوب سره ترسره کوي. د آی ایم ایف مشر ویلي ښایي چې خپل اقتصاد ښه کوي او د بارانو اثارو په ذخیرو کې اضافه کیږي خو زیاتوي چې اوس هم پاکستان کې ځینې داسې ستونزې شته چې هوارول یې ضروري دي.
فسکل ڈیفیسٹ اس چیز کی نشانی ہے
کہ دا پاکستان اصل ستونزہ فسکل ڈیفیسٹ یا مالیاتی خسارہ دا یعنی کم ٹیکس آمدن او زیاتی حکومتی خرچے چلوجے گرانی زیاتی گی دا گرانے شرح دا وقت دا درویش نا 15 فیصدی دا او دا سود زیاتی شرح او زیاتی گرانے لکبلا دا پاکستان اقتصاد کمزور دے او ودا نمومی.
مہتاب حیدر زیاته کړه تر ټولو غټه ستونزه درنی قرضې دي او هر درې کال پس د پاکستان قرضې دوچند کیږي او اوس په دا قتل وی چراتلون کی د ایم ایف پروګرام به د پاکستان ستونزې حل کړي او که د ارجنټینا او مصر غوندې پاکستان هم پر لپسې د ایم ایف په وړاندې د نور قرض لپاره سوالونه کوي. نړیوالې مالیاتي ادارې په 19 مارچ پاکستان سره د 3 بلین ډالر د قرض د اخیری ارزونې درستو مذاکراتو د کامیابیدو اعلامیه خبره کړې وه. آی ایم ایف په خپل اعلامیه کې پاکستان ته نوی پور لپاره شرطونه هم روښانه کړي وو چې لمخې پاکستان ته به د ټیکس آمدن سیوا کول، د انرژۍ په څانګه کې پیداواری لګښتونه وصولول، د بجلی د پیداوار او ویش نظام ښه کول او د بجلی د ویش د کمپنو انتظامیه کې غوروالی راوستل وي. د آی ایم ایف په شرطونو کې ویل شوي چې پاکستان ته به په فارکس مارکیټ کې هم روڼوالی راوستل او د خسارې سره مخامخ سرکار ادارو کارکردگی کی خوالے راوستلوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا ایم ایف او دا ورلڈ بینک غونډه دلته په واشنگتن ڈی سی کې روانه ده. موږ هڅه کوو چې په هغه باندې هم تاسو ته وروستي تفصیل درکړو. خو زو د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان بیا د پاکستان او افغانستان چې کوم چمن پوله را هلته سره روان دي، په چمن کې روان پرلته د شپږو جماعتونو اتحاد مشران هم ورغلي او هغوی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چمن خلکو دپاره افغانستان ته په شناختی کارت د تګ راتګ یا په پاسپورت تګ راتګ هغه فیصله دې بیرته واغستې شي. د چمن پرلت شاوخوا شپږ میاشتې وشوې خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته څه ځواب نه دی ویل شوی. نور تفصیل په نعمت سرحدي په یو رپورټ کې راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب د چمنو پر لته د خپلې وینا په محل وویل چې د چمن د خلکو غوښتنه ده چې ودوی ته د پخوا په شان په پاکستاني شناخته کارت پر چمن دروازه افغانستان د تګ او راتګ کولو اجازه ورکول شي. هغه زیاته کړه چې دغه یو د حق غوښتنه ده، باید د پاکستان واکداران د سیمې د خلکو پر دغه جایز غوښتنه غور او فکر وکړي.
د نادرا لخوا جاری سوی شناختی کارت کې هغه ټول معلومات درج دي
چې کوم په پاسپورت کې درج کیږي بیا نو د پاسپورت څه ضرورت دی؟ تاسو پرشناختی کارت ولې نسیتلای؟ د سیمې مشرانو تاسو چې کله بینک ته ورسی هلته ګوته ولګوي تاسو ټول معلومات ښکاره سي نو دغه پر بارډر دفتر کې ولې نسی کیدای؟ موږ دغه نه منو. د خامې اسمبلی پر روانه غونډه کې موږ دلته ناس پنځه ممبران مشر محمود خان، صاحبزاده حامد رضا، علامه صاحب، شیر افضل مروت او استاد سرور عمر ایوب به حیثیت اپوزیشن لیډر د تر ټولو اوله خبره به ستاسو لپاره د شناختی کارت په حق له راپورته کوو.
پښپوږو غوندو باندې مشتمل تاریخ تاسو عین پاکستان اتحاد سمشری د کوټي په غونډه کې د پښتونخوا ملي امنیت ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته سپارښتنه شوې ده د خالی پورزه په پښین کې اولنۍ احتجاجي غونډه وکړه. اب د پاکستان اوسنی حکومت څخه د عین پاکستان تاسو او ججام څخه د خپل مرزي پریکړې اخیستل لپاره د دړکو تحقیقات کول غوښتنه وکړه. سی بیا د غشپوږو غوندو مشران چمن پرلت کې د ګډون لپاره چمن تراغلو او د پرلتوالو د غشتون سره یوالیش کار کړه. په چمن کې دغه آل پارٹی تاجر لغړی اتحاد لخوا پرلت شاوخوا د تیرو شپږو میاشتو رئیس روان دی. اب د حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د تګ راتک د پاسپورت او ویزې شرطونه لري کړي. د پښین او چمن پرلت پر دا ورستي غونډه باندې د پاکستان د حکومت د رئیس تر اوسه مخته نه دی راغلی. خو تیر میاشت د بلوچستان وزیر الله میر سرپراز بوکټي د ځوانانو یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلی وو چې د سیمې خلک سعودي عرب ته د حج کول لپاره پر پاسپورت ځي، خو یو ګاونډي هیواد ته بیا په آزادانه توګه تګ کول غوښتنه کوي. صدغه یو ناممکنه خبره ده. د تاریخ تاسو عین پاکستان مشر محمود خان څرګنده په خپل وینا کې وویل چې پاکستان حکومت د پرلتوالو غشتنی ومني. هغه زیاته کړه چې د پرلتوالو غشتنی د پاکستان خلاف نه دی.
چمن د پرغت طالبې نه ناروادي نه د پاکستان خلاف دي، نه د اسلام خلاف دي، نه د سړیتوب خلاف دي. نن هم شنکیان ته خلق په پاس دي، نن هم ایران ته خلق په پاس دي، نن هم په یورپ کې کارګر چې وو په یورپ کې امر کونه لکه جرمني لکه روسان لکه انګریزان په کورونو سره ملکل
پاسپورت کمی پاسپورت لیدل کوي. د شپږ جمعې اتحاد کې شامل غوندو بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی کمیټي غړي سردار نصیر شاماني، د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده احمد رضا، د پاکستان ودت مسلمانین یو مشر علامه راجا ناصر عباس او د جمعیت اسلامي یو مشر مولوی عطا رحمان هم وینا وکړي. هغه هم په پاکستان کې د عین او قانون بلادستي او د سیاسي کېجان در خوشکولو او برججانو باندې په زور او زبردستي خپل پریکړه منول لپاره دړکی ورکول د پیښو خندنه وکړل. اب د حکومت څخه د چمن د پرلتوالو جایز مطالبه د منلو غوښتنه وکړه. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا ٹی وی، چمن.
یو بل رپورٹ هم لرو په نړۍ کې دا یو غټه موضوع موسمی بدلون او دغه منفی اثرات دي. سیړنې ښایي چې په 1901 کې متیایم راځي موسمی بدلون د تودوخه چې کوم سپید یا اوګدي شوی دي او ورسره ګرمي هم زیاته شوی ده چې له عمله زیات خلک زیانمن کیږي. دا ماحولیات او ماهرین وای په فضا کې د زهریله ګیسونو مقدار سیوا کېدو سره ماحول کې زیات منفی بدلون لیدل کیږي. دوی وای ک سو هم پاکستان په دې کې سډیر غټ رول خو نه دی لوبولې، خو اثرات یې په بهر حال زیات دي. تفصیل یې نور د عبدالرزاق په رپورٹ کې.
په یو تازه سیړنه کې ویل شوی چې اقلیمی بدلون په نړیواله کچه د ګرمۍ سپید سوستروي ښکار کوي او په لویو علاقو کې د حرارت زیاتې درجې لکه بلاسي وا خلک د اوګدي مودې د پارا زیانمن کیږي. د ماحولیات ماهرین وای په نړیواله تودوخه او د ګرمۍ سپو په شدت کې د زیاتوالي راتلو لوی سبب په فضا کې د گرین هاوس گیسونو سیوا کې دل دی دی وای که څه هم پاکستان په دغه گیسونو کې د 1% نه هم کم کردار لوبي خو د خرابو اثراتو نه زیات متاثر کیږي
دا چې کوم دی دا فوسل فیولز او دا چې کوم د تیل او دا ډیزل او د استعمال او د انډستریل چې کوم پولوشن دی په ټول عالمی توګه باندې د ډیر زیات د هیټ ویوز کې او د دورانیا او د شدت سیوا کړه دی نو کوم دا سه اوس مخ نیو نه کو نو دا د عالمی خبره ده او موږ بغي عزت کې زکیو چې پاکستان په کلائمیټ چینج ریسک باندې موږ په ټول عالمی تور باندې پنځم نمبر ریسک کنډیشن یو
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې لخوا خور شوی او مضمون کې ویل شوی چې د نور لسوا او یو کم اتیاره حسې د نړۍ د تودوخې سپی 40% ډیر رو حرکت کوي او زیات خلک د ډیر وخت د پاره په ګرمۍ کې پاتې کیږي سیلن خای چې د نور لسوا او یو کم اتیانه تر نور لسوا او درې اتیا پورې بد نړۍ د تودوخې سپو په اوسطن ډول اتر ورځې دوام کولو خود 2014 سم تر 2040 پورې دا کچه تر 12 ورځو ته رسیدلې و د روغتیا د چارو پوهان وای د نړۍ نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د ګرمۍ د سپول عمله ډیره خلک د هیټ سټروک کار کیږي او په وخت هسپتال ته د رسیدو له وجې ځینې مریضان پکې ژوند له لاسه ورکړي
مونږ ته چې کوم مریضان تیر شي وکال چې کوم هیټ سټروک چلیدل په جولای کې نو هغه په ډیر عجيبه خراب صورتحال کې مونږ ته راغلي وو هغه بیمارانو د خولې پوزې نه وینتل هغه بیماران بلډ پریشر مکمل ختم د بلډ پریشر د پاره مونږ د ویانو ته شروع کړې مونږ مصنوعي سا ماشين وینټیلیټر چورته وي مونږ په هغه چولی او چې کم انټرنیشنل ګایډ لاینز دي د ووري اوبو شرکاو کول یا د ووري اوبو په ټپ کې هغه بیماران چول نو مونږ هغه په دغه طریقې کار باندې هغه بیماران بچ کولای شي خو د سې چې کم آی سی یو ته هیټ سټروک مریضان راشي نو هغه ډیر زیات متاثر شوي
د نیوز ورسپانې د خبر تر مخه تیر کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلور او د خیبر پختونخوا په مردان میډیکل کمپلیکس کې اتل لستنانو د هیټ سټروک له امله ژوند له لاسه ورکړی وو د صحت ماهرین وای د ګرمۍ د سپونه ځان خوندي کولو لپاره مهم دي چې خلک په نور کې د ګرځېدو نه ډډه کوي او د اوبو استعمال زیات کوي
د اوبو وافر مقدار کې استعمال جوسونه اسکل ځان د نور نه بچکول به زیا د کور نه وتل دا شزونه چې مونږ کله وکړو نو مونږ له دې نه بچ کېدې شو بل چې کله په غنودګي بيوشي راځي نو فورن هسپتال ته رسیدل په هسپتال کې مونږ دلته فلوید شو ته وایو هغه فلوید ورکو او بل په دې کې دا دي چې کولډ واټر بات ورکول یا د ووري د اوبو بات ورکول دا فو عام ولسته په کار دي چې کله ټمپریچر ډیریږي نور ډیر تیزی کې نو به زیات د کور د نوځي
تیر میاشت د موسمیاتو نړیواله ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن په خپل ریپورت کې ویلي وو چې تیر 2023 کال په یو سل او سلور او یا کلونو کې مشاهده شوی تر ټولو زیات ګرم کال وو او روان 2023 کال د تیر کال په پرتله کې نور هم ګرم کېدې شي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور
پاکستان کې تیز او سخت طوفانی بارانونه هم شوې دي خبر پختونخوا کې د بارانونو په تازه لړۍ کې لکتر لګي یو لس کسان مړ شوې دي کشمیر نور بیا ژوبل شوې دي نور تاوانونه هم اوریدل دي چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې هم طوفانی بارانونو لس او پنجاب کې یې وشتنه وجلی نور تفصیل یې د پیښور نه د ډیوا خبريالې سادیا قاسم شاپر رپورت کې
پیښور کې د موسمیات محکمې چارواکو ویلي تیر درې ورځو کې ملک کې تر ټولو زیات باران په خیبر پختونخوا کې شوی د سواد سیدو شریف د خیبر قبایلی ضلع لنډی کوتل او دیر کې د اتیا ملی میټر نه زیات باران ریکارډ شوی چې ملک کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی باران دی
او موږ هیله لرو چې دا باران به نن ماښام رسېږي په وقفي وقفي سره په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې جاری وي ماخام نه پس په کوم چې جنوبي ازادي په غوږ کې ورور او موسم به کلیر کیدل شروع شي تر په خبر رسي ان شاء الله ماخام چې کیږي نو موسم به ان شاء الله کلیر شي زه په زه ولګي ډیره ولې زی وی او باران امکان ورته کم وی او کوم چې بالای خبر پښتونخوا دی یا کوم چې هم غریزي علاقې دي سواف ملکن هزار ډیویژن شول او دغه چترال دیر کوهستان جری هغه کې به ان شاء الله سبا وچدي نو دا موسم به کلیر کیدل شروع شي خو دې سره سره په زنه زنه زویږي چې وقفي وقفي سره باران امکان هم پکښتا
خو د روان باران د لاسه د پیښور یو کروندګر شکور خان فکرمن دی کدا باران او ندرې دون او د غنم فصل ته به ډیر نقصان ورسوي.
نو دا تیار فصلونه د غنمان سپه خدي غالبا دی کې یو افطر تقریبا افطر لس ورځې او چې کوم د سینې غنمان دی کې به سوي 15 ورځې دی دانه پوره کړي د بوزونه کښې نور ورځې د پخري دا باران دی د پاره ډیر زیات نقصان دی او دا تیار غلل دی او بو ته وګور تاسو بغیر چې پیر اخکاری یقینو کا چې دا بو د دې پاره دون نقصان دی چې دا غنمان برا داس ښه کو بیمیا دی بوچکی د دې دانه به پوښ راشي
کله بارانونو د لاسا زیانمن شوی د خیبر پښتونخوا خلک اسمان چمکې دو په انتظار دی. خو د موسمیات محکمې خیبر پښتونخوا کې راتلونکي څو ورځو کې نور د تیز بارانونو او طوفان راتلو امکان خوده لري
او مخکې را روانو اخیره لپاره فورکاست دا چې دا یو دوه ورځې خو به ان شاء الله موسم به باران به پکې نیوي چې دی پشپاړسم ولسم تاریخ باندې به باران نیوي ځې په ځې به ورېځي وي آسمان ودا سے پارٹلی کلاؤڈی ہوتا کی باران امکان تک کم دا اتلسم تاریخ نہ بعد سیدھے جا خیبر پختونخوا و مختلف زیونوں کے دا باران امکان شتا دا.
صوبے کے دا آفتن و دلاسا کی دن کے نقصانات جائزہ اور دے کے مدد ورکوں کی حکومتی ادارے پی ڈی ایم اے ہم دا بارانون سرا کی دن کے نقصان و پارا خپل تازہ راپور کے نن ویلی دا تیرو دریو رزو تیز بارانون اور طوفان دلاسا صوبہ کے سر ات کسانو جوان بائللے او دولس کسان مختلف حادثات کی جوبل شوی دغه جانی او مالی نقصانونه زیات بردر چترال سواد باجول او ملکن کې شوی خوراتون کې سورزو کې د تیز باران او طوفان امکان هم خودلې او خلکو ته د نور نقصانونه بچ کېدو لپاره حفاظتي اقدامات باندې عمل کولو خبرداري ورکړي د غټو نالو خوړونو او نهرونو نه لرې اوسېدو د کمزورو ودانو او د بجلی تارونو او ستنو او غټ اشتهاري بورډونو نه لرې اوسېدو وینا هم کړې ده. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پېښور.
وی او ای ڈی وا خبری خبرونه وخت سرته ورسېدو. سبا به موږ په هلو وی او ای کې لوی خبر پښتونخوا کې دا وخت د ایران او د اسرائیل ترمنځ کم تاو ترخوال روان دی هغه باندې سفر مختیاوی دي هغه باندې به موږ تاسو سره پروګرامونه شریکو او ملمانه براولو. په لوی خبر پښتونخوا کې به موږ هڅه کوو چې ایران چې دا وخت په منځني ختیځ کې د حماس او ورسره په یمن کې حوثی یا غیان او د غشان په لبنان کې د حزب الله په مرسته باندې چې کوم دی ولاړ دی بیا په سیمه کې ایران چې چرته پاکستان دی او افغانستان دی د هغې گاونډي دواړو د گاونډي هیواد دی ایران ایران دغه ځای کې چې کوم دی څه هلې ځلې لري منځنی ختیځ تازه صورتحال د سره شریک کو او اسرائیل د ایران برید پراخه نړیوال غبرګون راپارولې اهمه پرمختیاوې روانې دي. ډیوا به هڅه کوي چې تازه حالاتونه تاسو خبر کړي. کدا خبرونه تاسو نه پاتې شي نو د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې فیس بک باندې د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې او دا شان د وی او ای ډیوا په انسټاګرام باندې هم دا خبرونه په لیکشوي بڼه باندې هم موجود وي ولته ویډیو رپورټونه هم موجود وي. دا وخت صورتحال دا چې ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل هم خبرداري کړي چې دغه نور د منځنی ختیځ او نړۍ جنگونه نشي زغملی. یدي سره د خبرونه وخت سرته رسیدي زبدنه نو شروان کلندر د خپل پروډوسر عابد حسین او د انجینرانو د ټیم سره واخلم اجازه په مخه مخه.